د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لې په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ټول والیان اول سوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه یا بخوانی ټوټر لیکلی دا والیان اول سوالان د ودرې ورځنی سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوی د هغه خبر په دغه سیمینار کې والیان اول سوالیان ته د حقوقي د کاري استقامتونو د قوانینو د تطبیق او خلک سره د خچلن په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوي ورته کیږي مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره ګوري کنه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوی چې په دې ورسوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لکتر لګه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونه کړې دي ترڅنګ د طالبانو حکومت یې رونی په ټول هیواد کې د لکتر لګه دوه ورځې لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وي د طالبانو د کورنۍ یو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د وسنۍ رنجر موټرو پر ځای نور موټر واخلي دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل اکسپانا په دیاړه یو ویډیو پیغام کې دا خبرې کړې دي قانی ویلي د کورنۍ یو چارو وزارت مشرتابه د پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان له جغرافي سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي د راپورونو لمه خې د افغانستان پولیسو سره یو وخت لکتر لګه شل زره رنجر موټر وي چې سلګونه د پرزو د کمښت ناسم ترمیم او ډیر نور عوامل په سبب کبال شوی هر رنجر لکتر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی دی د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بیرټ ویلي د افغانستان د راتلونکو په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد خځې ځوانان او د بیلابیل قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي کې بهر اغیزمن رول ولوبوي بنت دا سرګندونه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړ شوې غونډه کې په آنلاین باندې کړې دي په سوریه کې نن د پارلمان د نویو غړو لپاره ټاکنې وشوې په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه رائے نه ورکوي بلکې د هغوی شپږ زره استازي په خپل حوزو کې د خپل د خلکو په استازیتوب رائے ورکړه تمه ده د پارلمان دوه پر درېمه برخه لري د ټاکنو غوړه شي او یو برخه به یې اوسنۍ ولسمشر احمد الشرع انتصابوي او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې بابش د اروپا د اوسنۍ سیاستونو او له اوکراین سره د پراخ مرستو مخالف دی میلیارډر اندري بابش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټل څوکۍ بسنه نه کوي دا وو خبرونه د خبری مجلې په نګدې نیم سات د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د افغانستان په اړه بحثونه کې باید ټول خواوې شامل وي
خزی ځوانان مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبريالان غلي کړای شوي خبريالان هم ویریدلي
دغه خبريالان په میاشت میاشتو د حکم نظام نه خونه بندن کیږي او دا په رسمي او تبان سي او دې منطق اغیزه کوي
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي خو راپور نه وایي چې نن هم هلته جګړه شوه د افغان د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته هم کتنه کړې
د لوبڅار سفر کله چې کرکټ لوب په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه لومړی ځل چې کنکور د امپایر د لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم
او د خوونکو نړیوال ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر خوونکي په افغانستان کې وایي چې په کور کې نول شوی
منګه به برخه کړی ولوزې پیڅه دا د تاسو په سیمه د خپګان زده
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لیز اسد الله لودینیم تخنیکی چارې زموږ همکار شفیق یار مختوړي د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي د افغانستان د راتلونکو په اړه په خبرو اپریکړو کې باید د هیواد خځې ځوانان او د بیلابیل قومونو استاذي ګډون ولري ریچارډ بنټ پروند د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یو ناسته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقوقو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکت او ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلی په افغانستان کې سولې، دیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې ویل چې د افغانستان د راتلونکي پاړه په خبرو پریکړو کې باید د دې هیواد خزي ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد درنه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
خزي ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوس مال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان اوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکول او مسولیت منلو لپاره د یو میکانیزم درامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو اساس او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دیناستي جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان د ننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامسته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دیناستي ته په وینا کې وویل
د دیناستي هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دی بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعال او د دیناستي وی ګډونوالې ناظمه نوین مومند ازادي راډیو ته ویل د غړول ناس د افغان خوځو اونجونو د غږ او ردو لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګراما د غړول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبرې وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهراني او هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره اخلي غوړو د غړول ناس ته لاله د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان کې په دوامدار سولې اول سواکي ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنې او په دې هیواد کې په تم متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناسي ګډونوالو د غراز لملکرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هراړخي جټول شمول اصول ملاتړي ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. کاتون د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دیناستي پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناست یو کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي خو دغه داوی د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوی دی.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه هر ډول بحثونه کې باید د افغانستان خځې، ځوانان، د بیلابیلو قومونو استازي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبريال مهدي انصاري د جر تر جره خوشی کېدو غوښتنه کړې. امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه په د پاسه څلور کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یو پروسه پیل کړی ده. افغان خبريال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشتي برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې زپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له عمله یې د دوی په کارونو منفي اغیز پرې خېدی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبريالانو مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو لارې د دوی आवाज غلې کړي. هیمنست انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبريال مهدي انصاري نیول کېدو او له هغه د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبريال له یوې نادلانه محاکمې وروسته زنداني شوی. افغان خبريال مهدي انصاري تیر لمریز کال د تلې په څلورمه د کابل دشتي برچی سیمه څخه ونیول شو او وروسته لمړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه پکې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 2مه د خغلی انصاري اعتراف یو جبري اعتراف بللې او په یو بیان کې د عدالتانه محکمې له اصول او د خبريالانو له حقوقو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د افغان خبريال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسب درملنې، مدافع وکیل او له خپل کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وايي د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لاملې د دوی په کارونو منفي اغیز کړي. په پلازمینا کابل کې یو خبريال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبريالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبريالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبريالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبريالان په میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو او طبعاً یو ډېر منفي اغیز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبريالانو ته د بیان حق ورکړي ترڅو خبريالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداري ورکړي چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولې. د عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کستا د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناب محکمې په خواني رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سترسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته او عادلانه محکمه کله منځ راځي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي هلته حقوق د متهم د مجنون د پایماليږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه نیوکو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ د وروسته پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبريالان وایي طالبان د هغه څه د خبرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت د ریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبريالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسي په هر وخت سخت شوی او هر خبريال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړبللې او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لږ تر لږه شپږ افغان خبريالان له طالبانو سره د نامعلومو جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روسه لدې چې فلسطیني حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان ته مثبت ځواب وایي. بیلابیلو هیوادونو د پرمختګ سټایل دی. حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون سټایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له غډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپورونه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځای بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د اسرایلو پوز وای چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي او د دې سیمه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ټلو د اسرایلی ارغملو د خوشی کولو او د جګړې د پایترسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. پاینه حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری اژانس ته ویل دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخت تیر شو او اسرایلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوی دي. د اسرایلو پوز ویل دي چې عملیات د غزه په خار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپل کورونو ته نزي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرایلی پوځیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرایلو په پرونیو حمله کې لک تر لګه او یا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرایل باید پر غزه بمباري سم دستي ودروي ترڅو یارغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فکرې پلان ځینې برخي ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرایلی برمته خوشی کړي او د غزه د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپل وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سم دستي ودروي څو اسرایلی برمته په خوندي ډول خوشیشی. د حماس یو جګ پوری چارواکی نن وویل دا ډله له همدې شبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکی وویل مصر چې مخکې هم د منځګړی رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې دراتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریس تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تمکیګو خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد له ډګره خای د بیتکوین یا د ډیجیټل اثر نوم اوریدلې وی خو لبای چې اوس څومره د خای زیات خبرونه وسی د دې اثر او ارزښت یو نوې ریکارډ ټینګ کړي. نور بیل نور یاس نوري وورو
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بیل یو سلو پنځه ویش زره ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو ان کرنسی د یکشنبه په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلاتفورم کې تر یو سلو پنځه ویش زره څلور سوه شپږ ډالر پورې پورته شو. وروسته یې بیه یو څه راکمه شوه او نږدې یو سلو پنځه ویش زره ډالرو ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیه په دغو آثارو کې څوک پنګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پنګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پنګ یا چونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پنګوال بیا خپل بیتکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د بیتکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیر بیا چې فدرالي حکومتي چارې زندول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیه پورته شوې او همدا یې له ده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کیږي د پام وړ وندلري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وایي چې لکاره ګوښه شوی. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلې وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خبرېږي. افغانستان په بیلابیل برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلې دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهم لوبو لړلې پاسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نو موري سره مو خبرې د همدی جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان پښپګم په متحده عربی اماراتو کې وشو او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبې خپل یو فشار لري. بیا په آسیایی جام کې لومړی لوبې نو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبل سره ونکو ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو. نو لدین وروسته دا لا نور سخته ولا، خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبساري وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبساري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساري پر مهال داسې کومه لویا تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 هم کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرینګ لپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجه پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د خل لوبڅار لپاره د څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د خل لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. نومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینو تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بیلې ماده لري. د ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ا دې د پالیسی باید ته یو خلوب سره ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبساري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولی. وڅل وی کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځول عمل په حربي په اندون کې زکړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبساري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅارې راضي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
اوریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره اخوخه کی د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کیږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونه موندلی شي. د خبری مجلې د پای شی بوت رسی ګورو سای راپور اخلو هغه د چې د خون کې نړیواله ورځ خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی لډلې د یو شمیر دولتي خونځي او خزینه خون کو ازادي رادیو ته ویل چې له دند ګو خښوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خون کې هم شکایت کوي چې ماشونه کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې محل کېږي چې نن د اکتوبر 15مه د خونکو نړیواله ورځ ده. فیروز عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
منګ به برخې کړی ول وجه پیڅه دا د تاسوب سره د خفغان زیدې
په کونړ کې د دولتي خوندې خونکو د چوي لته نګدی یو کل رئیس د طالبانو د حکومت لوري لداندې لري او اوس په کور ناست ده. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پوهنتون له تعلیم او تربیه پوهنځي څخه د لیسانس په کچه فارغ او پیو خوندي کې د خونکو په توګه د درې کلونو راهیسې تدریس کاوه، خو د دې خونکو په خبره اوس به برخې کده. دا خون کې وایي چې اوس په کورنۍ کې واځي خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حلي کی. بل خو د کابل د دشت برچی سیمې ویوسیدونکو او د خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په خصوصي خونځي کې لښپګم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزې مو زخته زیاتې دي، خصوصا موږ ښځو ته چې ټولګي ته د راتګ لپاره ډېر قیود اتي ښي. دولتي ښوونځیو کې اکثریت ښځینه استادان نه لري او پر ځای نوي کسان ګمارل کېږي.
په ورته وخت کې یو شمېر نارینه ښوونکي هم وایي بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه ده، مثال چې د ښوونکي معاش کم دی، هغه عمره نغه نشي کولی، د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده، بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې ښوونکي دي چې د کرۍ په کور کې اوسي، هغه عمره معاش کم د دولت د خوانه ورکول کېږي، په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ معاش دی، 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي، هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ، ترقۍ، سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي. او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې دوی وظیفه ترسره کوي. یو خو د اقتصادي ناخوالې، ټولنیز ناخوالې، مشکلات، ډېر معلمین په محرومیتونو کې، بېوزلۍ کې ژوند کوي. وکړ دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت یې ښه شي، ورته ښه معاش مقرر شي، تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14مه یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15مه د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و. پکې راغلي وه چې د ښوونکو د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزو منزل دیات وزارت لخوا منسوی دی. د طالبان حکومت کی وی سرچینه هغه محل د دې مکتوب کراوالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درې منیټه منزل کېدله.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com